د مشال ریډیو اوریدونکو خو مینه او سلامونه مېو منې ز بشیر غواخیم او تاسو ته په دې خبرونه کې هرکلی وایم. له دولسو څخه تر یوې بجې په دې خبري سات کې تاسو بیلابیل رپورټونه وړاندې کوو، نو هیله ده چې تاسو را سره تر پایا پورې پاتې شئ. لومړی به شاهین بنیری تور شو، هغه به د دې وخت خبرونه تاسو ته وایي. سلام شهرون بیر دی وخت مهم خبرونه. د پاکستان د فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوه ویلی چې فوز ځان له سیاست لري ساتلی او غواړي چې همدا سپاتې شي. ملګرو ملتونو د پاکستان د سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره د مالی پنګو خواست د 1.6 میلیون ډالر څخه 3.48 میلیونه ته پورته کړی دی. او په ایران کې د پولیسو په تحویل کې د یوې ښځې د وژل کېدو له امله حکومت ضد مظاهره چیان په 19 ورځ هم لارو کوڅو ته راوتلي وو. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوه ویلي چې فوز ځان له سیاست لري ساتلی غواړي چې هم داسې پاتې شي. پرون په واشنگټن کې د پاکستان په سفارت کې وی غونډې ته د وینا پر مهال د فوز مشر په 2 میاشتو کې د خپلې دویمې 3 کلنې دورې تر بشپړېدو وروسته د خپلې چوکۍ د پرېښودو ژمنه تکرار کړه او زیاته کړه چې د هیواد اقتصاد ښه کول باید د ټولنې د ټولو برخو په لومړیتوبونو کې وي. له غونډې وروسته جنرال باجوه د امریکا د دفاع له وزیر لوید آسټن د لیدنې لپاره پینټاګان ته ولاړ. د فوز د اړیکو د ادارې ایس پی آر د خبر پاڼې تر مخه جنرال باجوه د دفاع سکتر لوید آسټن، ملي امنیت د سلاکار جیکب سلیوان او د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیالې وینډي شیرمین سره ملاقاتونه وکړل او ورسره د شریکې خوښۍ په چارو، د سیمې په امنیتي صورتحال او په بیلابیلو څانګو کې په 2 اړخیزه همکارۍ خبرې وکړې. ملګرو ملتونو د پاکستان د سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره د مالی پنګو خواست د 1.6 میلیون ډالر څخه 3.48 میلیون ډالر ته پورته کړی دی. پرون په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د سوري لاندې یو کانفرنس ته د وینا پر مهال د پاکستان د ماحولیاتي بدلون وفاقي وزیر شریر رحمان وویل چې پاکستان د سیلابونو له کبله د اوړېدلو تاوانونو څخه د راوتلو توان نه لري او باید نړیوال خپلې مرستې ډېرې کړي. نوموړي زیاته کړه چې په سیلابونو کې د ټپیانو او مړیو څخه دریمه برخه ماشومان دي او حکومت له تیرو 1400 ونیو څخه د خلکو د ژغورلو او هغوی ته د اسانتیاو ورکولو په کارونو بوختې. پر دغه مهال د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تدروس ادانام ګبریوسس وویل چې پاکستان د عامې روغتیا د ناورین په درشل ولاړ دی او که چیرې مرستې ونشي نو په راتلونکي کې به نور خلک هم ژوند وبایلي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشر جولیان هارنس ویلي دي چې دوی د سیلابونو نه وروسته د مړینې او ویجاړۍ دویمې مرحلې ته ننوځي او نوې بودیجه به د خوړو خوندیتوب، روغتیا پاملرنې، د سکلو د پاکو اوبو او روغتیا ساتنې په برخه کې لګولی شي. په ایران کې د پولیسو په تحویل کې د یوې ښځې د وژل کېدو له امله حکومت ضد مظاهره چیان په 19 ورځ هم لارو کوڅو ته راوتلي وو. بلخوا ولسمشر ابراهیم رئیسي په ولس د یووالي غږ کړی دی. پرون د پوهنتونونو هاي سکولونو زده کوونکي دغه مظاهرو سره ملګري شو چې د پولیسو په تحویل کې د 22 کلنې مهسا امینی د مړینې نه وروسته راپارېدلی وو. مهسا امینی پولیسو د حجاب د قانون څخه په سرغړونه نیولې وه. په سوشل میډیا په خپرو شوو ویډیوګانو کې د ایران په تهران، کیراج، شیراز او اصفهان کې ناکراری تر سترګو کیږي چرته چې مظاهره چیان حکومت ضد شعارونه ورکوي. د پارلمان غونډې ته د وینا پر مهال ولسمشر ابراهیم رئیسي په هیواد دننه کمزورۍ او نیمګړتیاګانې ومنلې، خو د ایران د روحاني مشر آیت الله خامنایي په ګډون د نورو چارواکو په رنګ د روانې بېقرارۍ تور د ایران په دښمنانو پورې کا. او د قزاقستان د کورونو چارو وزیر وایي چې لاغه وخت راهیسی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر یوکراین د مسکو د روان یرغل په ترڅ کې د سپتمبر په 21مه پوسته د احتیاطي ځواکونو د یوې برخې راغوښتلو اعلان کړی دی. 2 لک روسي وګړي یې هیواد ته داخل شوي دي. مارات احمد جانو پرون ویل چې په دغه موده کې 1,50,000 روسیان له قازقستان وتلي هم دي. نوموړي دا ونه ویل چې دغه روسیان چرته روان دي، خو تېره اونۍ د قازقستان چارواکو ویلي وو چې په نږدې ورځو کې په زرګونو روسیان د قازقستان د لارې ګاونډي هیوادونو ازبکستان او قرغیزستان ته رسیدلي دي. دا وو د دې وخت خبرونه.
اوریدونکو تاسو ته شاهین بنیری د دې خبرونه وړاندې کړم. مشال ریډیو ته غوږی د نورو رپورټون ترڅنګ به د دې رپورټون تفصیل په دې غړی کې اورو. د پاکستانی پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا امریکا ته ورغلی وای پوز به نور په سیاست کې ګوتې نه وهي. د شمالی وزیرستان ډیپټی کمشنر وای ورسنیدونکو بې کوره خلکو سره اوس هم مرستې کیږي خو چې د چا د واپسۍ کال پوره شي دا مرستې ودرېږي.
20,000 روپے ملے گی ہر خلق چی اگا واپس خپل علاقو تراشی او دا وہ یو کال وشی یو کال پوری چنن دا پیسے ملے گی یو کال پس چنن دا بیادا رکھن.
د بلوچستان کروندګر وایي سیلابونو یې ځمکې او فصلونه وړي دي. دوی په ارزانه باید تخمونه او سرې غواړي.
دا په سبسیډي باندې یعنی پر انتهایی کم قیمت باندې دي او زمیدارانو ته ملاو شي.
د کورم خلکو د ډیورن کرخي اغاړه په پکتیا او پکتیکا کې خپل عزیزانو ته مرستې راټولې کړې او ورلې غلې نه.
مود اکبر میں چورا توری بنگ قوم دی آغا افغانستان پرون تھا دا پیغام ورکو چمو سمان نہ ورکو بلکہ مینا ورکو.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم شته را سره اوسه. تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم دا اوس روانې دي. د پاکستان پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا په واشنگټن کې د امریکای دفاع وزیر او نورو چارواکو سره کتلی دي. په دې ملاقاتونو کې نوموړی پر امنیتي موضوعاتو ترهګرۍ سره په مبارزه غږېدلی دی. هغه امریکا ته په داسې وخت کې سفر کړی چې د نومبر په میاشت کې د هغه کاري موده ختمیږي. نوموړی د دې سفر په مهال ویلي چې امنیتي ځواکونه به له سیاست لرې وي او ګوتې به نه پکې وهي. د یادونې ده چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د 2020 کال د اګست په 15 د حکومت تر نیولو وروسته د لوړ پوړو پاکستاني او امریکایي پوځي چارواکو په واشنگټن کې دا لومړی ملاقات دی. د دې سفر په اړه زموږ همکار شاهین بنیری په اسلام آباد کې زموږ له خبریال طاهر خان سره خبرې کړې دي. هغه ورته داسې معلومات ورکړي.
اول خو بلار شو د پاکستان د فوج لخوا چې نن سهار کوم یو بیان خپور شوی دی نو په هغه کې دا ویل شوی دی چې د پاکستان د فوج مشر په امریکا کې چې وخت واشنگټن کې موجود دی هغه د امریکا د دفاع وزیر سره لیدلې دي. د چې کملتا د ملي سلامتیا مشاور دی مشیر دی هغه سره هم غونډه کړې ده او دین علاوه چې کوم د امریکا د استخبارات د سی آی ای چې کوم مشر دی هغه سره مې لیدلې دي او د سره سره بیا د امریکا نای چې کوم صد وزیر ده هغه سره هم جلا جلا غونډې کړې. دا زما په نظر دا چې کړنه دا سفر شروع شوی د تیر د ګل د ورځې دا غین پس دا مهمه غونډه وره ده. په بیان کې خو صرف فقط دومره ویل شوی دي چې د شکریا ادا کړی دا د امریکا لخوا چې سیلاب زپل خلکو سره کوم امداد شوی دي او بیا عمومي د افغانستان ذکر هم پکې شوی دي چې مې امنیت خبره دا خو هغه عمومي بیان دی او دا جاری شوی دي. لیکن زما نظر ته دي چې سفر په دې مهم دي چې پاکستان غواړي امریکا سره خپل تعلقات هغه نارمل حالت ترا ولي ځکه په دې رسټو کې لګ په تعلقاتو کې مشکلات وو او خو کوګورو نو د امریکا او د پاکستان تعلقات تر څه حد واپس خپل نارمل حالت ته ځکه روان دي. یو خدا د 2019 کال وروسته د پاکستان د فوج ان جنرال باجوا دا سفر شوې دي امریکا ته. په دې وسوک تاسو غره 300 میلیون ډالرو امریکا اعلان کو یو 100 میاشتې وړاندې چې پاکستان سره کوم مغه جنگي الوتکې دي F-16 دا غیر پر دې نه اعلان مو کو نو پاکستان بیا غواړي او کله اوس چې دا وزیر اعظم هم تلی ولته ملاقاتونه شیو بیا بلاول بوټو ډیر وزن ته پام وکړي پاتې شیو او امریکا هم غواړي چې پاکستان سره تعلقات بیا وساتي لکه اگر انګلینډ مر حالت ته واپس راشي نو ځکه دا دواړو په دې باندې سوچ کړی دی او سد ډیر حدا پاره کې دی بدلی شوی هم دی.
د مشال ریډیو د چهار شنبه یا شروع ورځې 19 پروګرامونه
سروې
په لسنی مو بجو
د کرخه په غاړه
په یو بجا
سندرې جادوګرې
په دونی مو بجو
د مشال ترنا لاندې
په درېنی مو بجو
روختیا او درملنا
په سلورو بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو د خبرونو چې تاسو ته اوس نمونه واخستل شول دا تاسو نن وړاندې کوو نو هیله ده چې را سره وایوري. د شمالی وزیرستان ډیپټی کمشنر شاهد علی خان وایي چې په 2014 کال کې له پوځي عملیاتو او جګړو بې کوره شوي خلک چې ورسنېږي هغوی ته 40,000 روپۍ ورکوي. د نوموړي په وینا د پیسو ورکړه د یو کال پورې وي او له همدې وجې له دې بهیره 2000 کسان استل شوي دي، ځکه چې دا غوی د واپسي 12 میاشتې پوره شوي دي. د شهید علی خان سره مو مرکه کړې او په سر کې مو ته دا پوښتنه کړې چې اوس د خلکو واپسي روانه ده او که ودرېدلې؟
شروع ده تر اوسه پورې 9700 فیملیز رالی دے کے دس رچ کم فیملی نن رال خدا غچ کم رجسٹریشن کی نا رجسٹریشن او تچ کم غ منتی سسٹیننس الاونس ملوی کی نا کی لگ ٹائم لگی اگر دس نہ چ نن را گے او نن نہ دس چ رن سسٹیننس الاونس ملو شو نا اگ کڑی لے نو فچ کم جنون فیملی دی ٹول تچ رن پروسس شروع شو دے
او دی د 2 روپے ور کول کی گی او طریقہ کار مغه د ایس ایم ایس والا دا
بالکل 20000 روپے ملوی کی پر 1000 روپے چ دے منتھلی سسٹیننس الاونس تے 8000 چ دے فوڈ الاونس تے دا تر ترو سم چ دے نا غوتا چ دے پیسے اور ٹرانسفر کی
او بل دی کی وزرا کسان تی استل شوی دی دی پیسو نا اغوی ته دا مرحله پوره شوې ده دا پیسې ورته ورکړ شوې دي پوره کده دي څه وجه ده
دې کې بیسیکلی هر هغه خلک چې هغه واپس خپل علاقو ته راشي او دا غو یو کال وشي یو کال پوره شیدن دا پیسې ملوي یو کال پس شیدن دا بیا د رښتیا نو هغه وزر کې شیدن دا سي علاقې دي لکه در په خیل شو یا دا سي زینه چې دا غو ریٹرن شیدن په 2016-17 کې شوی ده نو هغه نه خو ډیفینیټلی اس پر پالیسی شیدن نه بدل کیږي او بده کې بیا ستاسو نه دا سيتي چې مداخل دي د تخیل ایریا دی خو ایریا کلوز دی هغه ته لو اپسین نه شي نه بیا هم پی ڈی ایم ایس ریکوست ټکل کړه دا به ورته بیا ری ایکټیویټ کړي
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو زنګړې مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې په سپې ډیسټریټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
اور دونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په بلوچستان کې تر وچکالی وروسته سیلابونو کرنیزې ځمکه خرابې کړې دي. کروندګر وايي حکومت ته خپلې نوې غوښتنې وړاندې کړې او هغه ورسره ژمنه کړې چې مرسته به کوي خو د دوی په نه عملی کار غواړي. د کروندګرو په نوو غوښتنو کې د اصلاح شوو تخمونو ورکړه او د سرو او همداراز د فصلونو لپاره د استعمالیدونکو دوایانو قیمتونه کمول شامل دي. د صوبایي حکومت چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې کومې غوښتنې په دوی پورې اړه لري هغه به پوره کیږي خو کومې مسلې چې د وفاق اړوند دي هغه به د مرکزی حکومت سره شریکوي. په دې اړه د بوریوال کاکړ څخه نور تفصیل اورو.
د بلوچستان کروندګر وایي د روان کال سیلابونو یا لوچکالی ورپاتې لږ زراعت هم لمنځه وړی دی. دوی وایي زراعت یا د آمدن یوازینی وسیله وه او که حکومت ورسره مرستې ونه کړي نو په صوبه کې به مالی او د خوراک بحران رامنځته سي. د بلوچستان د کروندګرو د اتحادیې مرکزی جنرال سیکرټري عبدالرحمن بازی د اکتوبر پر 4 مشال راډیو ته وویل چې په دې اړه یې خپلې غوښتنې صوبایي حکومت ته وړاندې کړې دي. دویل وزیر اعلی ډاډ ورکړی دی چې صوبایي حکومت به هم خپل لوس ورسره کوي او هم به وفاقي حکومت ته ورسره ځي. عبدالرحمن بازی وزیر اعلی ته لوړاندې کړو غوښتنو څخه لومړی درې داسې بیان کړي.
موږ اوله مطالبه دا وه چې دا 9500 ټویلان په بلوچستان کې د دې بلان دي د یو کال د پاره مافسي او دویم موږ مو غوښتنه دا وه چې دا زری کړی چې کوم موږ پر زمیدارانو باندې پاتې دي دا باید چې معاف کړول سي او دا اصل رقم چې دی دا تقریبا 3000 روپۍ دي. دا وخت د سود سره دا 5000 روپۍ دي. درېمه خبره دا و چې د ټوبلانو د زمیدارانو ته چې دا کم د دوی پرمځکو باندې دا نقصانونه رااله یا چوران کې جوړ سو د دې د پاره د 2500 غنټې د سی ټریکټر او 1500 غنټې د بلډوزر ورک ورسي چې د خپل بندونه د خپل مزکی پکې جوړي.
عبدالرحمن بازی وویل چې د دوی په غشتنو کې د پاتې نورو پرتلا د هم ډیره مهمه ده چې کروندګرو ته تخمونه سری او نور ټول اړوند وسایل پر وخت او په ډیر ارزانه قیمت ورکړل شي.
موږ د غنمو د کرنې وخت دی. د غنمو او د سرسو توریا د روغنی اجناس د دې او کادونه د وایانی د دا
په سبسیډي باندې یعنی پر انتهایی کم قیمت باندې دي او زمیدارانو ته ملاوسي چې دوی په دې روان کال کې دولس لکه کړم ځکه موږ شش کال د خپل په غنمو کرلې سو چې دا زموږ د صوبې د زمیدارانو یا بلکې د ګرد صوبې د خلګو د پاره دا بالکل کافی ده د دوی د روان خوراک د پاره.
د کروندګرو پلاوی چې کله لا وزیر اعلی سره لیدل نو هلته د زراعت صوبایي وزیر اسد الله بلوڅ هم ناستو. له نوموړي مې وپوښتل چې صوبایي حکومت د کروندګرو تاوان او د هغوی غوښتنو ته څنګه ګوري. اسد الله بلوڅ وویل بلوچستان د مځکې له پلوه نږدې نیم پاکستان جوړوي، نو ځکه د ده په وینا باران او سیلاب تر ټولو زیات د همدې صوبې کروندګر ځپلی دي.
موږ چې کوم اندازه لګولې ده نو په بلوچستان کې سیلاب نږدې 50 لکه ایکړ مځکه تباه کړې ده. د دې تر څنګ په دې موسم کې ولاړ ټول فصلونه له منځه تللي دي چې د مجموعي اندازې له مخه ټول تاوان 240 اربع روپۍ دی. د دې زیان په ازاله کې څه په صوبایي او څه په وفاقي حکومت پورې تړلی دی.
له اسد الله بلوڅ څخه مې وپوښتل چې د بلوچستان حکومت به له خپلې خوا د کروندګرو څه مرسته کوي. د زیاته کړه
هم 10 لاکھ ټریکټر هاورز دے رہے ہیں.
موږ د سیلاب ځپلو مځکو رغولو لپاره د ټریکټر 10 لاکھ ساعتونه ورکوو، د 15 اربع روپو تخمونه او سرې ورکوو، خو په دې د ولس نقصان نه پوره کیږي. وفاقي حکومت ته مو ویلي چې پخوانی زرعي قرضې معاف کړي، نور بې له سوده راکړي، د ټیوبویلونو د بجلۍ بلونه معاف کړي، 10 زره ټریکټرونه دې په ارزان قیمت راکړي او 200 بلډوزره مو ضرورت دی. که دا هر څه راکړل شي نو د محرومۍ احساس به کم شي.
دا په داسې
حال کې دا چې د پاکستان وفاقي حکومت وای وار لمخه خراب اقتصاد ته یا د سیلاب له کبله نږدې 30 اربع ډالره نور زیان رسیدلی دی. په پاکستان کې د 2022 کال له جون میاشتې د زیات باران له کبله بې ساري سیلابونه راغلي چې د مالی زیان تر څنګ یې شاوخوا 1100 کسان هم وژلي دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی دغه ایپ چې تاسو ذکر شو دا وړیا یا فری ایپ ته تاسو کولی شئ له دې لارې زبوق خبرونه واوري. که تاسو اپل فون لری یا سامسنگ یا نور انډراید ټلیفون لری هر یو جلری پغه کې چې د اپ ډاونلوډول او برخه تور شي یا غسټور ته دا غزنه الته مشال ریډیو ولې کوي پیدا کوي او ډاونلوډ کوي. که چیرته کوم مستونزه تاسو ته پیښیږي په ډاونلوډولو کې یا په استعمال کې نو هغه بیا موږ ته ووایي، موږ به کوشش وکړو چې هغه در حل کړو. اوس یو رپورټ ورزو د دیر ضلع زده کوونکو د یولسم ټولګي کې د کمو نمبر او د ځینو کسانو د فیل یا ناکامېدو پر ضد احتجاجي مظاهرې کړې دي. په مظاهره چنو وروستو پولیسو تشدد هم کړی دی او ځایي خلک وایي چې پولیسو ته په کار نه دي چې داسې وکړي، ځکه چې د دوی په سولیز ډول باندې غوښتل خپله مسله د چارواکو تر غوږونو ورسوي او دا مسله ور حل کړي. په دې اړه د نیاز احمد خان رپورټ.
د سپتمبر په 3 نیټه کوز دیر ته مرګر کې د 10 جمعه په سلګونو زده کوونکو تر هغې وروسته احتجاجي مظاهره کړې چې د سپتمبر په 4 نیټه د ملکن بورډ سالانه امتحان کې نمبرې کمی راغلي او یا زیاتره پکې پیل شوي. مظاهره کې شریک د 10 ټولګي زده کوونکو قاضي احتشام په دغه اړه وایي،
زمونږ د کال کې د بورډ کم ریزلټ راغی سر، نو هغه ډېر زیات خراب و. 10,000+ چې کوم سټوډنټس دي سر، هغه لکه د خپل مارکس نه سټیسفاید نه وو، او دا ویل بورډ د دې وجه ورکړه چې مونږ ډیزل سټریک مارکینګ کړی دی او مونږ چې دی دا کم نقل کیږي یا په دیر کې یا ملاکن کې چې دی د نقل دا کنسپټ ډیر زیات دی، نو مونږ دا کنسپټ کمول غواړو. نو د ټولو وړو دا رایو سر چې مثلا لاول خو چا باندې بلیم نه لګول په کار، زمونږ چې دی اتارټیز د دې نه دی خبر چې مثلا دا پیپر په نقل شوی که په عقل شوی، دوی د ځان سر توکي لګول دي.
د برادر یو لسم جماعت یو بل زده کوونکی عبدالعزیز وای چې تعلیمي بورډ یو میاش احتجاجن بند وو، وروسته صرف په ورځو کې د زرګونو تنانو نتیجې جوړ شوې چې هغه کې ډېری غلطیانې راغلي او دغه ټیک کول د بورډ ذمہواری ده.
مونږ ټول سټوډنټان د ملکټ د بورډ د ریزلټ نه نیو سټیسفاید، بیسیکلی مونږ ته په خپل هم نه یو، نور سټوډنټان دې هم سټیسفاید نه دي ځکه هغه احتجاج کړل او هغه په لیګل طریقه باندې خپل حق غوښتل غواړي. نو سر د سټوډنټانو مطالبه دار چې مونږ له دې دریچې کې نو د امپروومنټ طریقه کار جوړ کړی شي.
کوز دیر سره تعلق لرونکی پروفیسر اظہر الدین چې په سوات پوهنتون کې د انګریزي ژبې استاد دی وایي چې تعلیمي بورډونو کې کمی نمبر ورکول یا غلطیانې راتلل د معمول خبره ده، خو په کار ده چې تعلیمي بورډ دغه مسله سنجیده واخلي.
نو د دې ماشومان چې کم ریزرویشن دي، خدشات دي، د بورډ له پکار ده چې را د سپینوالي وکړي چې را د سو وجنه چې کم ده چې دوی مهنت کړو بیا د غي باوجود په دومره ګڼ شمېره کې واړه یا فیل شو دی یا دغه نمبر چې کوم دی کمی راغلی، نو د اوسه پورې د بورډ چې کوم دی دغه د سپینوالي داس بیان نه راغلی. په کار د خپل سپینوالي او کی چې په کوم دغه باندې چې ریویو دغه جایزه غستر او پاغي په وجه باندې دوی ماشومان چې په ګڼ شمیر کې فیل کړلی.
د کوز دیر مرستيال کمشنر عبدالولي خان په دا اړه زده کوونکو ته هدایت جاری کړي چې د احتجاج په ځای د سکول پرنسپل په ذریعہ تعلیمي بورډ ته شکایت ورکړي. تعلیمي بورډ ته هدایت جاری چې د زده کوونکو شکایت په لری کړی شي. بلخوا مشال ریډیو د تعلیمي بورډ چیئرمین ډاکټر زمین ګل چې امتحانونو کنټرولر هم دی بیا بیا رابطه وکړه خو جواب یې ورنکړو. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ترنا لاندې
50 کاله کې نه دی ال شوی، نو په میاش کې او په دوه کې په سالورو کې خدا نه ال کی
دا نه وی پول او دا قام په دې پیو چې سیاست څه شی دی او سیاسي اختلاف راځي څه کوي او سیاست څنګه کوي.
اور ایک من دا لوگے نمرو کزا منگ بچی مریدہ بھی گارے دا لیسا یا دا لوگے لیسا نو دوی سر اسم زمان سا غم نیستا.
دا مشال ترانا لاندی دا سنی او نڑی حالات نور ہم سپڑی او دا تصویر دا لا روشانکولو حد سکوی.
دی میڈیا هم دومره آزاد دی، څومره د فوج مشر دی او څومره د پاکستان پولیس مشر دا د څړنواله خلک انتی پورته کړي وي کلاشن کو زناړې تاچولې ته دغه خلکو منظر نه ختم شي. دا باور نشم کولی چې کم امن زمونږ او هغه واپس راغلی.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درې نیمې او د زیارت په ورځ د سهار په لس نیمې بجې اورېدای شي.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږی د مشال ترنا لاندې بحث تاسو ته هر اونۍ وړاندې کیږي په ژوندۍ بڼه هم اورېدل شي بیا وروسته په تکراري بڼه هم تاسو ته وړاندې کیږي. نو هیله ده چې د نورو خبرونو ترڅنګ دا هم تاسې واورېدل شي او موږ ته یې په اړه باندې خپل نظر هم راکړي. اوس یو رپورټ ته ورزو او هغه د بلوچستان د هارنایی د مظاهرې په اړه دی. د ډیر وخت نه د جولای د میاشتې راهیسې هلته یو پرلت وو او هلته خلکو ویل چې د پوس په ډزو یو ځایي سیاستوال خالقداد وژل شوی دی چې د عوامي نیشنل ګوند سره یې تعلق و. پوز ویلې چې هغه کس دوی نه دی وژلی بلکې د وسلوالو سره د نښتې په دوران کې وسلوالو په ډزو باندې هغه لګېدلی دی، خو خلکو ویل چې دا د پوځي عملیاتو په دوران کې وژل شوی او باید نه یوازې فوز بخنه غواړي بلکې هغه کس ته معاوضه هم کورنۍ ته د شهید پیکیج د لاندې معاوضه هم ورکړل شي. په دې اړه د ایوب ترین رپورټ اورو چې دغه پرلت په کومو شرطونو ختم شو.
د بلوچستان د کورنۍ چارو سلاحکار میرزا لنګو او د جمعیت العلماء اسلام سره تړاو لرونکي د اسمبلی غړي اصغر ترین د اکتوبر په 14 نیټه د وی ورځې په دوره د ارنایي و خوست تللی. اولته د پرلت د مشرانو سره د دوی د غشتونو او د پرلت د ختمولو په اړه خبرې کړې دي. د دې په نتیجه کې د پرلت مشرانو د 250 د احتجاج وروسته خپل پرلت د وی میست پوری ځنډولې دي. په دې ترڅ کې د اکتوبر په 15 نیټه د بلوچستان اسمبلی غړي اصغر ترین د کورنۍ چارو د سلاکار میرزیا لنګو په نمائندګۍ د مشال لیډو سره په خبرو کې ویلي دي چې د حکومت لخوا د اگست د 14 نیټې په پیښ کې د وزل سوي خلک داد بابر و کورنۍ ته 15 لک او زخمیانو ته 15 لک روپۍ ورکول شوي دي. دغه ډول د یادې پیښ په اړه اف آی آر هم درسوي دي. د نوموړي په وینا چې د ځینو نورو غوښتنو د اواري په اړه د پرلت د مشرانو په مشوره سره د بلوچستان حکومت د کورنۍ چارو د سلاکار میرزیا لنګو په مشرتابه و کمیټې جوړه کړې ده، څوک چې به په یوه میاشت کې دننه پر باقي پاتې غوښتنو باندې عمل یقیني وګرځوي. په دې ترڅ کې چې مکله د ارنایي په خوست کې د پرلت کمیټې د مشر او نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ د صوبایي صدر احمد جان سره تماس ونیوي، نو هغه راته وویل چې د ارنایي او خوست د ښاري برخو څخه د سردی اسکرو د چوکۍ د لری کولو سره سره د بتخوري مطالبه لا ندی منل سیوی پر کوم باندې چې بدوی د حکومت سره په ګډه کار وکړي.
مطالبه زموږ د جوډیشل کمیشن و چې دغه په بدله کې دوی د کمیشنر سیوی ډیویژن په مشري کې یو کمیټه جوړه کړې و چې هغه د بتخوري وو د سیول انتظامی په معاملات کې د پروسس مداخلت د دې د ختمولو لپاره بدوی خپل کار کوي. نن چې دا کمیټه د حکومت لخوا راغلی و یو اړ بیا مذاکرات د نړیوال کمیټه سره وسو او په دې کې بیا دا تېسول چې موږ د وی میس د پاره دا درنشت د عامه بدی کې وقفه مو راوسته دا موخره کله په دایوه میاشت کې به درنه کمیټې او د ګورنمنت لخوا چې کوم جوړه سوی کمیټې داغه په دې پاته مطالباتو باندې عمل درآمد د پاره او دا چې کوم د مورچو ځخه کوم عوامي آبادی ته کوم تکلیف پیښ دی داله د عوامي آبادی زلي کولو پاواله او دا نور چې کوم معاملات دي هم مختلف بهولو پاواله باندې به دا کمیټې کار کوي.
د دونه ورده چې روان کال د اگست په 14 او 14 منځنۍ شپه درنای په ځله خوست کې د ناڅرګند وسلوالو کسانو لخوا د سردی عسکرو پر یو کیمپ باندې برید شوی وو چې لامل یې دوه عسکر وژل شوي او یو بل ټپي شوی وو. د دې پیش په ضد د خوست خلکو د اگست په 14 نیټه د سردی عسکرو د کیمپ و مخ ته احتجاجي مظاهره کوله چې ناڅاپه د ځینو مظاهره چانو لخوا پر یاد شوي کیمپ باندې د ډبرو وارونه پیل شول او په جواب کې د مظاهره چانو په وینا چې د سردی عسکرو لخوا هوایي ډزې وشوې. د دې په نتیجه کې د اومی نېشنل ګوند یو ځوان غړی خلک داد بابر وژل شوی او د یو ماشوم په ګډون و نور کسان ټپي شوي وو. که څه هم وروسته لدې د پاکستان د فوج د عامو اړیکو د ادارې ISPR لخوا په جاري شوي یو بیان کې ویل شوی وو چې د خلک داد بابر مرګ د سردی عسکرو نه بلکې د 14 او 14 اگست په منځنۍ شپه د ناڅرګند وسلوالو کسانو د ډزو په نتیجه کې شوی دی. د دې پیښ په ضد د اگست په 15 نیټه په خوست کې یو احتجاجي پرلت پیل شو، ځکه چې د پرلت برخوالو د دې پیش ذمہداري نه یوازې پر سردی عسکرو راړولې وه بلکې غوښتنه یې کوله چې په دې پیښه کې تورن سردی عسکرو په ضد مقدمه لاسلیک سي. د سردی عسکرو چوکیانې دې د ارنایي او خوست بازار څخه خبر وایستل سي. دغه ډول دې په سیمه کې د کویلي عسکرو د دکانو د خاوندانو څخه بتا یا په زور د پیسو اخستل لړۍ بند سي. د دې ترڅنګ د خلک داد بابر په سرکاري توګه شهید و منل سي. د دې غشتونو د تر سره کولو په خاطر د هرنای خوست سره سره د صوبې په نورو برخو کې هم احتجاجي مظاهره وسوي او د ستمبر په 19 نیټه په کوټه کې د بلوچستان اسمبلی و مخته احتجاجي پرلت شوی وو په کوم کې چې پر حکومت د یادو غشتونو پر منلو زور ورکول شوی وو. په دې مظاهرو کې د اومی نېشنل ګوند په ګډون پښتونخوا ملي اومی پارټي او نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ ترڅنګ نور سیاسي جماعتو او تنظیمو هم برخه اخیستې وه.
دا مشال ترڅنګ اوسه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو وړاندې کیږي او لکه څنګه چې تاسو ول شو زموږ خبرونه هر ورځ تاسو نه هغینټې اوریدل شي. که چیرته تاسو نه کوم خبرونه تیریږي نو تاسو د مشال ریډیو ویب سټ مشال ریډیو ډاٹ کام ته ورشي، اغل ته زموږ ټول پخوانی خبرونه پرتی اغه تاسو اوریدل شي، یا هم تاسو کولای شئ چې د مشال ریډیو د اپ د لاري تاریخ خبرونه ووري، اغل ته د سرچ یا د لټون په ځای کې تاسو ولټوي خپل چې کوم خبرونه غواړي دا غي نوم ولیکي او هغه به تاسو ته راووزی. به تاسو د خپل دوستانو ملګرو سره هم د سوشل میډیا او د ټلیفون د اس ام اس دلاري شریکول شي. دولسمې بجې شوې، راځي چې د خبرونو لنډیز له شاهین بنری وورو. ستړي مشه د وخت مهم خبرونه د پاکستان د فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا ویلي چې پوز ځان له سیاست لري ساتلی او غواړي چې همدا سپات شي. پرون په واشنگټن کې د پاکستان په سفارت کې وی غونډې ته د وینا پر مهال نوموړي زیاته کړه چې د هیواد اقتصاد ښه کول باید د ټولنې د ټولو برخو په لومړیتوبونو کې وي. له غونډې وروسته جنرال باجوا د امریکا د دفاع له وزیر لوید آسټن سره د لیدنې لپاره پینټاګان ته لاړ. ملګرو ملتونو د پاکستان د سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره د مالی پنګو خواست د 1.6 میلیونه ډالر څخه 8.6 میلیونه ډالر ته پورته کړی دی. پرون په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د سوري لاندې یو کانفرنس ته د وینا پر مهال د پاکستان د ماحولیتي بدلون وفاقي وزیر شیر رحمان ویل چې پاکستان د سیلابونو له کبله د اوړېدلو توانونو څخه د راوتلو توان نه لري او باید نړیوال خپلې مرستې ډېرې کړي. په ایران کې د پولیسو په تحویل کې د یوې ښځې د وژل کېدو له امله حکومت ضد مظاهره چان په 10 ورځ هم لارو کوڅو ته راوتلي وو. بلخوا ولسمشر ابراهیم رئیسی په ولس د یووالي غږ کړی دی. پرون د پوهنتون او های سکولونو زده کوونکي دغه مظاهرو سره ملګري شو چې د پولیسو په تحویل کې د 22 کلنې مهسا امینی د مړینې نه وروسته راپارېدلی وو. د قزاقستان د کورونو چارو وزیر وایي چې لاغه وخت راځي چې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین په یوکرين د ماسکو د روان يرغل په ترڅ کې د سپتمبر په 20مه په واسطه د احتیاطي ځواکونو د وی برخې راغښتلو اعلان وکړ. 2 لک روسي وګړي په هیواد ته د دې هیواد ته داخل شوي دي. مارات احمد جانو پرون ویل چې په دغه موده کې 1,00,000 روسیان له قزاقستانه وتلي هم دي. نوموړي دا ونه ویل چې دغه روسیان چرته روان دي. خو تېرو ونې چارواکو ویلي وو چې په نږدې ورځو کې په زرګونو روسیان د قزاقستان د لارې ګاونډي هیوادونو ازبکستان او قرغیزستان ته تللي دي. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم زموږ خبرونه تاسو هم دا اوریدلی شئ. شاهین بنری تاسو د خبرونو لنډیز وای اوس بیرته رپورټونو ته ورستنیږو. په رپورټونو کې موږ د تاسو ته د جلال آباد نه یو رپورټ دراوو چې په جلال آباد کې خلک د شکایت کوي چې په دغه ولایت کې د بشري مرستو په ویش کې حقدار کورنۍ په پام کې نه نیول کیږي او غیر مستحق کسانو ته د تعلقاتو او د سفارشونو په بنیاد باندې پیسې او نورې مرستې ویشل کیږي. خو د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې دا نیوکې سمې نه دي او ټولو خلکو ته مرستې د هغوی د ضرورت او د غوښتنې مطابق رسیږي. په اړه زموږ د همکار رپورټ اورو.
د تیر سبند یو کال رئیس په ننګرهار کې د خوراک نړیوال سازمان د بیلابیلو دولتي او نا دولتي ادارو په تخنیکی همکاري مستحق کورنیو ته د خوراکي توکو د مرستو د ویش لړۍ پیل کړي چې لا هم دوام لري. خو د ننګرهار یو شمیر اوسیدونکو وایي چې د نړیوالو لخوا بشري مرستې د مستحق پر ځای غیر مستحق کورنیو ته د تعلقاتو پر بنیاد ویشل کیږي. د جلال آباد خر 2 تن اوسیدونکو نورګل او سید ولی مشال رډیو توایي
کوشش دا چې موږ سره کومه کوشش خبرې ځکه چې ډیر فقر سره مخ یو وانه کوم ماسا چې موږ ته کی ډیر ناچیز دي د کور کرایه د مرستیا دي د کور نور مشکلاتونه دي.
یو شمیر خون کی هم وایي چې دومره تنخواه نه ترلاسه کوي چې کورنۍ اړتیاوې پې پوره کړي. دوی هم له نړیوال مرستندوی ادارو غواړي چې له بشري مرستو یې برخمن کړي. دوه تنه خونکي شرافت او امرالله وایي
تارتیا لرو وړو تارتیا لرو مثال خبره تعلیم تارتیا لرو چې بچم په تعلیم ته لاړ شي واغه واغه الته خپل زده کړی وکړي مونږ دې ته خوشاله یو. نړیوالو نم دا غوښتنه لرو چې مونږ سره مرسته وکړي که د حکومت سره جوړ جاړې هم نه کوي هم مونږ سره هم مرسته وکړي.
کني حالات خو ډېر ساري مشکلات ډېر دي نو مونږ دا هم څه ساتو نه دا هم رسندې کومې ټونه کله ته چې سازمان سره په دغه ارتباط باندې نور کومه کومه
دغه بشري مرستې د یو شمیر دولتي او نا دولتي ادارو سره په همغږي ویشل کیږي چې یو هم پکې د ننګرهار د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو اداره ده. د دې ادارې رئیس اکرام الدین مبتون د بشري مرستو په برخه کې د خلکو نیوکې بې ځایه بولي او وایي مرستې د یوې سروې په بنیاد مستحق کورنیو باندې ویشل کیږي.
توک چې پاتې شي ګیله کوي موږ تر اخره هدا کوشش کړی دی د خیانت مخه ونیسو نیولې مو هم دی دا ګیله یې په ځای ده ځکه چې څوک د مرستې نه پاتې شي نو خامخا ګیله کوي او انشاءالله په راتلونکي کې موږ ټول په نظر کې نیولې دي چې څوک باندې پاتې کیږي د مرستو لړۍ الحمدلله تیز روانه ده.
د ذکر وړ ده چې د خوراک نړیوال سازمان WFP چې د 2022 کال په پیل کې په زورګونو کورنیو ته د خوراکي توکو د ترلاسه کولو لپاره د بانک ATM کارډونه او ټوکنې ورکړی وي، خو د جولای په میاشت کې په هغو د خوراکي توکو مرستې ودرول شوې او نورو هغو کورنیو ته چې په لومړۍ دوره کې د مرستو له ویش نه بې برخې وي د بانک ATM کارتونه ورکول پیل کړي او هر میاشت پرې له قراردادي مغازو یا سټورونو خوراکي توکي رانیسي، خو په هغو چې مرستې درول شوې د بېروزګارۍ له امله له اقتصادي ستونزو څخه شکایت کوي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ.
اوریدونکو بالکل تاسو کولای شئ چې د مشال ریډیو خبرونو ته د مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې هم لاسرسی پیدا کړئ. غلطه نه یوازې تاسو په غږ کې زموږ خبرونه اوریدلی شئ په آډیو کې په ژوندۍ بڼه او همداراز هغه پخوانۍ خپرونې چې دي هغه حالته اوریدلی شئ. تر څنګ یې تاسو په لیکلې بڼه باندې زموږ رپورټونه هم هلته لوستلی شئ. تصویرونه شته دي، تصویرونه تاسو کتلی شئ، ویډیوګانې هم شته دي، هغه ویډیوګانې هم کتلی شئ او په اسانه باندې په فیسبوک، ټویټر او نورو سوشل میډیا اکاؤنٹونو باندې شریکولی شئ. د خپل دوستانو ته هم په خه طریقه په اسانه طریقه باندې لګل شئ. او تاسو کې چې د ویب سایټ په اړه باندې غواړی چې موږ ته کم نظر راکړي، راته وایي چې د ویب سایټ کوم موږ نور څنګه خسته کولای شو، خه کولای شو، هغه په اړه باندې هم راتل تاسو الته لیکلی شئ. اوس رپورټون ته بیرته ګرځو. په افغانستان کې طالبانو دوه رسنۍ تړلې دي، یو زاویا نومیږي او بل هشت صبح. د دوړو رسنۍ چې د آنلاین خبرونې درلودې په فیسبوک او ټویټر باندې هم دوی شتون لري او د افغانستان پر حالاتو باندې دوی رپورټونه ورکول. تاسو ته یاد ای چې د 2018 کال د اگست په 15مه طالبانو په افغانستان کې حکومت نیولی دی. دوی جمهوري او منتخب حکومت چپکو په زور باندې کابل ونیو. تر هغې وروسته یې په رسنیو باندې ګڼ بندیزونه لګولي دي او ملګرو ملتونو او د دنیا ځینو نورو هیوادونو پر دوی غږ کړی دی چې رسنیو ته د مشکلات نه جوړي. په اړه یې زموږ د همکارۍ رپورټ اورو.
د دوو افغان رسنیو ویبپاڼې چې خبرونه، خپرونې او اړوند مطالب به یې پکې خپرول، د طالبانو د حکومت له لوري د دوشنبې په ورځ د اکتوبر په درېیمه نیټه تړل شوي دي. دا دوه رسنۍ هشت صبح ورځپاڼه او زاویه میډیا دي. د هشت صبح ورځپاڼې مسؤول مدیر محمد محق ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د ورځپاڼې ویبپاڼه ځکه د طالبانو د حکومت د مخابراتو وزارت له لوري تړل شوي چې په خبره یې د دغې رسنۍ محتویات او راپورونه د طالبانو په خوښه برابر نه او بې سانسوره خپرېږي. ښاغلی محق ازادی رادیو ته موبایل
هشت صبح هم که از جمله روزنامه های مستقل و اصل
هشت صبح و رسمان خپلواک رسانه ده. په تیرو 15 کلونو کې که د جمهوریت وختو که اوس هغه سیاست او پالیسی چې غوره کړې دا ده چې د دولتي رسنیو په قطار کې رانشي او خپرونې هم د خلکو په واک کې نه دي. نو دوی په اړه غوښتنه وي، نو دا ډول رسنۍ د طالبانو په میل برابرې نه دي او د ګواښ احساس هم ترې کوي.
د هشت صبح رسپانې د چارواکو په خبره دغه رسنۍ له تیرو 15 کلونو را په دې خوا په افغانستان کې فعالیت کوي. زاویه میډیا بل هغه رسنۍ ده چې د طالبانو د حکومت د مخابراتو وزارت ویان دي ځینو کورنیو رسنیو سره په خبرو کې د ویب پاڼې بندیدل تایید کړی دي. هڅه مو وکړه د دې رسنۍ له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو خو ونه توانیدو. دغه شان هڅه مو وکړه د دغو رسنیو د ویب پاڼو د بندولو په اړه د طالبانو د حکومت د مخابراتو وزارت سره خبرې وکړو خو ویان دي په دې اړه زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. وړاندې د دغه وزارت ویان ځینو افغان رسنیو ته ویلي چې د دې رسنیو ویب پاڼې یې ځکه تړلې چې په خبره یې د دوی د حکومت پر ضد بې بنسټه او کاذب راپورونه خپاره کړي، هغه څه چې د هشت صبح ورځپاڼې مسؤلین ردوي. د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ ادارې د نای ادارې مسؤول ظریف کریمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د رسنیو د قانون لمخې د قانون خلاف او نقص کړنه ترسره شوي. د مخابراتو او ټکنالوژۍ وزارت باید یو قانوني دلیل او د محکمې د حکم پر بنسټ د هشت صبح رسپانې او زاویه میډیا ته د توسعې او خبرداري لمخې دا موضوع رسولی وای.
ښاغلی کریمی وایي د طالبانو د حکومت دا کړنه د دې ښکارندوی کوي چې په خبره یې دوی د بیان ازادۍ او د رسنیو فعالیتونو ته ژمن نه بلکې غواړي سانسوري کړي. د خبریالانو د نړیوال فدراسیون د یو راپور له مخې له هغه مهاله چې پر افغانستان طالبان واکمن شوي تر 130 زیاتې چاپي راډیوګانې، ټلویزیونونه او آنلاین رسنۍ د بېلابېلو لاملونو له امله بندي شوي دي. وروستۍ هغه یې تېره اونۍ په خوست ولایت کې د خوست غږ او رڼا غږ راډیوګانې وې.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 دغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال وی
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستار.
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لمغلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراټو کې خلاف جانے والا احمد شاہ ابدالی.
د هرس په مشال راډیوي مجله کې.
اور درګو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د مشال ریډیوی مجله یو ادبی کلتوري خبرونه ده. تاسو پکې مختلف موضوعاتو په اړه کې د مختلفو خلکو لخلي خبرې اوریدل شي. مرکه هم تاسو پکې نشریږي. په دې کې فلمي ستوري هم یاداکاران، سندرغاړي او همدار ادیبان، لیکوالان هم پکې تاسو اوریدل شي. ستاسو د خوښي شعرونه هم په دې خبرونه کې نشریږي. د کورمی خلکو یو ځل بیا د پکتیا او پکتیکا د زلزلې او سیلاب ځپلو خلکو لپاره مرستې لیږلې دي. دوی مخکې هم داسې کړي وو او وای دا کارې د ډیورنډ کرښې اغاړه د خپلو عزیزانو سره د مینې اظهار دی. په دې وروستیو کې په پکتیکا کې زلزلو او سیلابونو په زرګونو کورونه ورانه او په لسګونو زره خلک بې کوره کړل. دوی سره ملګرو ملتونو مرسته کړې خو ځایي خلک وایي چې لا هم د کورونو آبادولو لپاره لاسنیوي ته اړتیا لري. طارق رگزی په دې اړه نور معلومات درکوي.
دا امدادي سامان د هیدری بلډ بینک بنامه خیراتي ادارې او د کورمې مقامي تنظیمونو تحریک حسینیا او انجمن حسینیا د خلکو پر چندو تر اخستو پس د جماعت اسلامي ګوند د الخدمت بنسټ یا فاونډیشن په لاس ورکل شو. د یاد بنسټ یو غړی محمد الیاس بنگشوای په شپږو ټرکونو کې بار امدادي سامان به د مخکې پشان اصل حقدارو ته ورسوي.
د مخکې خدمت فاونډیشن د افغانستان خلکو سره د تیر یو نیم کال کې تقریبا 40 کروڑ روپۍ سامان مختلف شان ایټم په شکل کې د افغانستان حکومت د خیراتي ادارې د هغوی په ذریعې هغوی ته استولی دی. خپل مونږ ډاکټرانو ټیمونه لاړ دي زلزلې ته، ګیان ته، د خوست نورې ولسوالۍ ته، د پکتیکا ولسوالۍ ته. مخکې هم د کوم سامان لاړ ډېر ښه انداز باندې هلته مستحقین ته رسېدلي دي.
تر دې مخکې د اتیاو کورنیو لپاره پرخیما، کمبل، فوم، بالخت، چولا، د کرکټ ډینر سیټ، فوټبال، چټای، ترما، سوریجی، غوړی، بورا او چایو باندې مشتمل د 500,000 یو امدادي پیکیج ولېګلې وو. د هیدری بلډ بینک یو غړی پروفیسر لیاقت حسین مشال لوډیو ته وایي دا صرف یو امداد نه دی بلکې د کورمی خلکو له افغانانو سره د مینې یو اظهار هم دی.
په دې موقع باندې مو د کورمې چورا توری بنګخ قومونه دي هغه افغانستان خپلوانو ته د پیغام ورکو چې موږ سامان نه ورکو بلکې مینه ورکو.
بلخوا په افغانستان کې د طالبانو حکومت د پکتیا سری میاش ټولنې مشر محمد صادق وای
من یو جهان مننه شکریا ځنې کوو، بل خصوص د کورمې خلکو چې کوم محبت موږ سره کړی دی دا غې هم موږ ډیره مننه او شکریا ادا کوو.
په افغانستان کې د جون او بیا ورپسې د اگست په میاشت کې شوي برانونو او سیلابونو خلک متاثر کړي. په یاد هیواد کې د سیلابونو له کبله سلګونو تنان مړه او ژوبل شوي وو. تر سیلابونو مخکې هغلته د جون پر 28 زلزله راغلې وه چې پکې تر زرو زیات وژل شوي ول او په هغه کې یو شمېر کلي په مکمله توګه ړنګ شوي وو. د پکتیا برمل ولسوالي داسې ده چې پکې تر ټولو زیات مرګ ژوبله اوښتې وه. طارق ورکسه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خپرونې د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغو سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یوش په شارټ ویوز 2013 15315 پته او 15250 کیلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
اوریدونکو له دغو لارو موږ اوریدلی شئ، او دا هم درته ووایو چې د مشال ریډیو بیلابیلې خپرونې تاسې د سوشل میډیا اکاونټونو لکه فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او یوټیوب د لارې هم اوریدلی ولیدلی شئ. مثلا په انسټاګرام باندې موږ تاسو ته تصویرونه خپرو، ویډیوګانې درته چو، دا کوم خبرونه چې تاسې ګورئ، تفریحي مواد چې تاسو خبرېږي، دا تاسې د انسټاګرام کې په تصویري شکل باندې هم لیدلی شئ. همداراز په یوټیوب باندې هم موږ یو، په یوټیوب باندې مختلف ویډیوګانې تاسو ته نشریږي، او په هغې ویډیوګانو کې هم تفریحي ویډیوګانې شته دي، او هم پکې خبری ویډیوګانې شته دي، او هم پکې مرکې هم موجود دي چې تاسو په مختلفو وختونو کې د مشال ریډیو د ریډیو د لارې هم اوریدلی دي، او د ویډیو په شکل کې تاسو د یوټیوب د لارې لیدلی شئ. هغلته تاسو هغه ویډیوګانې د دوستانو سره هم شریکوي شئ، او د مشال ریډیو یوټیوب چینل سره سبسکرایب کېدلی هم شئ. تقریبا 2,15,000 کسانو ځان سبسکرایب کړی دی، تاسو هم ورسره ملګری شئ. د هغې فایده دا ده چې بیا به تاسو ته د مشال ریډیو ویډیوګانې چې دی هغه په وخت باندې راځي، تاسو مخې ته به راځي. راځي چې اوس بیرته رپورټونو ته وګرځو، او د په رپورټونو کې موږ تاسو ته وایو چې په لنډی کوتل کې د جینکو کالج، ډیګری کالج چې دی، د هغې زده کوونکي او التزایی خلق وایي چې دغلته پوره سهولتونه نشته دي. په خبر کې د نورو قبایلي سیمو په شان د تعلیم معیار او په تعلیمي ادارو کې د سهولتونو نشوالی باندې بیا بیا د بشر حقونو فعالانو، زده کوونکو او استادانو نیوکې کړي دي، او له حکومت دا غوښتنه لري چې دوی ته دي د سهولتونه برابر کړي. په 2013 کال کې چې کله قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا صوبه کې شامل شوې، نو خلکو دا هیله درلوده چې اوس به د دوی دا مسلې ختم شي یا به کم شي، خو په ځینو ځینو کې دا مسلې لا هم پاتې دي. پاره د فرحت شینواری رپورټ اورو.
د لنډی کوتل مرستیال کمشنر ارشاد مومن د اکتوبر په 14مه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې ایوب پردی کلی کې به د جنکو سرکاري ډیګری کالج ودانی جوړیږي، خو اوس مو په لنډمهاله توګه هلته د کرایه په یو ودانۍ کې ورته کلاسونو شروع کولو تابع کړي.
د دې لپاره 20 کانال موږ ایکویزیشن کړی دی، د هغې قومي کمیشن هم نوټیفای شوی دی، خو ارضی بنیادونو باندې هغه ځای کې ورته 9 کمرې چې کوم دي رینټډ دغه دپاره، تر څو پورې چې بلډنګ تیار شوی نه وي د کالج والا، نو موږ ایمرجنسی بیس باندې د هایر ایجوکیشن ډپارټمنټ هغه ځای کې دا کلاسز اجرا وکړله. چونکې تاسو ته پته لګیږي چې د فاټا 51% نواله 52 پورې دا آبادی چې کوم د فیمیل باندې مشتمل ده، نو دی وایي چېر مطلب زیات ډراپ آؤٹ کیږي یا مزید تعلیم نشي ساتلی جاری، نو هغه د وجې دی په دې اکتفا وکړه چې موږ پرنټډ بلډینګ کې دا کلاسز شروع کړو.
د لنډی کوتل د یو سرکاري سکول لسم جماعت زده کوونکی فایزا نور شینواری وای چې د دې کال جوړېدل ځای جنکو لپاره یو ګټور کار دی.
د ګورنمنت ډیګری کالج په باره کې زدا ویل غواړم چې دا جنکو پر یو ښه پرمختګ دی، یو ښه قدم دی. زر تر زره په دو کالج باندې کار شروع، ځکه چې د کالج نشتوالي په وجه باندې ډېرې جنکۍ له سبق نه محرومه پاتې شوې دي، نو د کالج باندې زر تر زره کار شروع شي، نورې جنکۍ ځکه چې نورې جنکۍ د سبق نه محرومه نه کیږي.
په لنډی کوتل کې د تعلیم د ودې لپاره کار کوونکی فعال معروف شاه اپریدی وایي چې د جنکو د سرکاري ډیګری کالج پرانسته هم یو ښه ګام دی، خو په کار د سره سره په لنډی کوتل کې د جنکو میډل او های سکولونو کمی هم پوره کړل شي.
کوم میډل سکول دي او بیا های سکول دي د جنکو، هغه نو هغه ډېر زیات کم دي، او غوښتنه مونږ کوو چې حکومت چې دی هر څلورم پرایمري سکول چې دی دا د میډل کې، یو هر څلورو میډل کې چې دی یو سکول چې دی دا های کې، نو دا د جنکو چې کوم دی تعلیم ریشو دا به انشاء الله روانيږي.
د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې په دې ورستو کې صوبای حکومت ټولو قبایلی ضلعو کې جنکو لپاره د خواوشا دولسو سرکاري ډیګري کالجونو جوړولو منظوري ورکړې وه، او د لنډ کوتل دا کالج هم د هغې منصوبې برخه ده. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
سروي د مشال ریډیو د پښتنو ښځو لپاره ځانګړی پروګرام. په سروي خبرونه کې موږ د پښتنو ښځو او میرمنو په کامیابیو او کوششونو غږیږو. په سروي پروګرام کې له موږ سره د ساينس، ادب، رسنو، شوبیس، تعلیم، سیاست او له بیلابیلو ډګرونو نه میلمنې برخه اخلي. سروي خبرونه هر اونۍ د نهې په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې په ژوندۍ پړه، او د زیارت په ورځ د غرمې په 3:30 بجې له مشال ریډیو واوري.
اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د سروې خبرونه چې تاسو هر اونۍ له مشال ریډیو څخه په لایو په ژوندۍ بڼه د فیسبوک د لارې په ویډیو شکل کې خبريږي وګورئ، او که چېرته تاسو نه په لایو په ژوندۍ بڼه تیر شوي نو بیا د هغې نه وروسته د سېشنبې یا نهې په ورځ باندې تاسو په فیسبوک باندې د هغې هغه پاتې شونې ویډیو چې کمی هغه هم هلته کتلی شئ، او د دوستانو سره یې شریکوي شي. په دې کې د مختلفو ښځو سره خبرې کیږي، هغه ښځې چې په ژوند کې یو څه لاسته راوړنې لرلې، نو تاسو په دې خبرې کې چې دغه ښځو څنګه وکړی شو چې د کمو وسایلو باوجود چې دی هغوی پرمختګ وکړي. مخکې تر دې چې یو رپورټ ورشو، زه به تاسو ته یو د کرکټ په اړه باندې درته ووایم چې د ویسټ انډیز او د آسټرېلیا ترمنځ چې دی درې میچونو د شل ورځې کرکټ درې میچونو سلسله شروع شوه. نن اولنی میچ دی د دې درېو میچونو، او دا په کیراره کې د آسټرېلیا په هغه کې کیږي، او دا اوس چې دی ټاس فکر کوم آسټرېلیا وګټه او دوی فیلډینګ کوي، ویسټ انډیز به بیټنګ کوي. د دې نه علاوه یو ډېر دلچسپ مقابلې چې روانې دي هغه د ایشیا کپ د ښځو کرکټ لوبې دي، او په دې کې چې د هند، پاکستان، سریلنکا، ملیشیا، عرب امارات او بنګلادیش سریلنکا دوی پکې برخه لري. اوس پورې چې کوم میچونه شوي دي په هغې کې انډیا اول نمبر ده، پر ورپسې پاکستان دی. نو د ښځو دغه سیالۍ هم روانې دي. د مشال ریډیونو به په مختلفو وختونو کې تاسو د دې په اړه باندې هم اورېدلی شئ. اوس رپورټونو ته بیرته راګرځو. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف له شمسي توانۍ څخه د بجلی جوړولو منظوري ورکړې ده. هغه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې حکومتي ودانۍ او ټیوبویل به د ډیزلو په ځای په شمسي توانۍ نورې د دې نه وروسته چلیږي. دا چې آیا پاکستان دومره وسایل لري چې له لمریزې یا شمسي انرژي څخه بجلی پیدا کړي، او په نتیجه کې هلته د بجلی موجوده بحران ختم کړي. په دې اړه زموږ همکاري انیسی اجمل د جاپان په ریکن پوهنتون کې له ساينس پو ډاکټر اجمل وزیر سره مرکه کړې، او په سر کې ته پوښتنه کړې چې له شمسي توانۍ څنګه بجلی پیدا کېدای شي.
موږ چې دا کریستل په دې مالیکولر بیم اپیټوکسي کې یا پی سی وی ڈی د ماشینونو کې په دې کې مختلف مون ګیس ور پرېږدو. په دا یو داسې ګیس چې په هغه کې سیلیکون وي، بل داسې ګیس وي چې په هغه کې مونږ دا ان ټایپ او پی ټایپ سولر سیل. ان ټایپ دا وي چې دا یو د کریسل یو سویچ په هغه کې الکترون ډېر زیات وي. پی ټایپ ان مینس ان ټایپ، دا جنکشن مونږ جوړ کړو. نو بیا چې د سولر شمسي لایټ ته ولګي، فوټون دي ته وایي، هغه انرژي خپله طاقت لري. ناغه دا ایټم نا چې کوم دا میټیریل دی ناغه کې دی الکترون چې کوم دی، نو هغه دوی په دې کې دلته کې کیریئر جنریشن ورته وایي، لکه الکترون او پازیټیو نیگیټیو چارج جوړ کړي دا لایټ. بیا دا پی ان جنکشن یو سایډ ته ان فیلډ او بل پیټډ، نو دا بیا ځان لا دا چې کوم کیریئر چارج جوړ شي دا راکاږي ځان لا، دا به هاو شروع شي د الکتریسټی د بجلی. دا چې جوړ نو دا مونږ په بیټری کې سټوریج کولای شو، بیټری ډرای بیټریز دی یا نورې بیټری کې، یا ته ډایرکم ډی سی استعمالولای شي چې بیا ته اے سی ته کنورټ کړې نو دا کې یو تا ته یو کنورټر لګي چې هغه ته د ډی سی نه ډایرکټ کرنٹ نه الټرنیټیو الټرنیټینګ کرنٹ ته ترانسفر کې. بیا هغه د لوکل چې کومه بجلی ده نو هغه سیستم هغه الکترونکس دومره مشکل نه دی.
جی اجمل وزیر صاحب، تاسو نه یو بل پوښتنه بیا ده چې په پاکستان کې د شمسی توانایي نه د بجلی پیدا کېدل څومره امکان لري، او آیا په پاکستان کې دومره وسایل شته چې له شمسی توانایي څخه بجلی پیدا کړل شي؟
دا ستونزې چې منځته راځي د کلایمیټ چینج یا ګلوبل وارمنګ چې د دنیا تپش زیاتیږي، په دې کې دا وجه هم ده چې مونږ رینیوبل انرژي یا صفا انرژي چې هغه کې کاربن مونږ نه استعمالو لکه کوئله شوا یا ډیزل شول یا نور داسې د ایټمی طاقت په ذریعه سره چې کوم بجلی جوړول د هغه د ماحول دپاره نقصانی دغه زمونږ د ماحول تپش د ماحول د کائنات ټمپریچر ورسره سیوا کیږي زیاتیږي. نو د دې وجه نه رینیوبل انرژي د دې مناسبت سره چې زمونږ د کلایمیټ چینج یا د دنیا د تپش سره هم تعلق دی دا ټاپک، نو پاکستان خو واقعي ډېر موضوع ډېر ښکلی ملک دی چې په هغه کې سولر انرژي، سولر پینل، سولر پلانټ مو لګولی شو. په بلوچستان کې په دومره ځمکې دي، او زمونږ خو د ایریا واس چې زه وایم چې په پاکستان کې بلوچستان ډېر ډېره غټه صوبه ده او هلته کې آبادي ډېره کمه ده، نو که ګورمنټ غواړي هلته غټ غټ سولر پلانټونه چې 100 کیلومیټر باندې، نو زما داسې یو را فایده اندازه ده چې بلوچستان چې کومې خالي ځمکې دي یا صحرا دي چې په هغه کې دي سولر پینل ولګي، خو هغه سیکیوري پاکستان کې ولې د غلو امکانات وی چې خلک سولر پینل پټي او داغه پراپر سکیورټی، بیا البته دستم وی او لکه ګرد غبار په سولر پینل باندې جبر ګرد غبار په راپریزي، نو بیا غي پرفورمنس داغه طاقت کمی، نو چارم ټایم ټو ټایم دا فیسیلیټیز اور سره سره دا زمونږ دا ټیکنالوژي پاکستان په دې ټیکنالوژي کې مونږ دې پاتې یو. ماشاءالله خلک وسم په جنوبی وزیرستان په وانه سیمه کې خلک خپل ټیوب ویلز خپل کورونو وړو کې وړو کې ضرورت هغه ریموټ ایریا کې، بیا چې ګورنمنت سپورټي په غټ لیول باندې، نو دا انرژي د دې پوتنشل په پاکستان کې ډېر زیات دی. ولې چې دته کې سنی ډیز چې مونږ یورپ سره کمپیر کوو یا جاپان سره، نو پاکستان کې د لمر دورانیا چې څومره لمر څومره ټایم پر هغه په ټول نه زیات دی، هلته موسم ټمپریچر زیات وي، ګرمي دا ګرمول د وجه نه مونږ بجلی پیدا کولی شو.
بل اجمل وزیر صاحب، په پاکستان کې د شمسی توانایي نه چې کومه بجلی پیدا کیږي، آیا هغه به د بجلی د موجوده بحران ختم کړی شي او کنه؟
دا ډېر مهم سوال دی. او زبر د جاپان مثال درکوم، لکه جاپان کې دلته د بجلی چرته معنی دی چې لکه بجلی تلی وي یا کم شوي، خلک اکثر بجلی واپس ګورمنټ ته واپس سیل اوټ کوي په دوی خرڅوي، لکه دوی په خپل اړ یو کور باندې دوی سولر پینل لګېدلی دي چې دوی څومره د دوی ضرورت وي کور هغه دوی استعمال کړي، هغې نه پس نوره الیکټریسیټي جنریټ کیږي هغه ګورمنټ ته ځي واپس گریډ ته ځي، نو هغه دوی ته دغې پولیس کې دوی ته پیسې ملاویږي، یا که دوی چرته د ګورمنټ بجلی خرچ کړي نو هغه پکې کمپنسیشن کیږي. نو مطلب دا دی چې دا زمونږ د ګورمنټ په ویل باندې ده، د حکومت او د خلکو زدا ویلی شم په وسوک سره مونږ 100% پر رینیوبل انرژي په هایبرید لکه ویند او سولر چې دواړه کو، مونږ ته د نورې د واپ د نورې بجلی ضرورت نشته، مونږ په دې هم کولای شو، خو چې مونږ یو هر یو وطنوال پرامیس وکړو د ګورنمنت سپورټ هر کور باندې مونږ سولر پینل ولګو، غلې نه کوو، هغه مینټیننس کوو بار بار، هغه چې کوم الکترونکس دی هغه خپل کلیننګ دی، او ورسره مونږ خپل سولر پینل نو لګاو، هغه وړو وړو سمال انډستری پروموټ کو، خلک روزګار شي، دوبۍ ته ولې ځو، کراچۍ ته ولې ځو، خپل وطن کې مونږ روزګار ول. د رینیوبل انرژي په ذریعہ سره د پښتنو د لپاره یو بهترین اپورتونټیز ده چې دوی لوکل خپل انډستری ډیولپ کړي، لوکل خپل کاروبار، خپل اګریکلچر.
د فلم، هنر، ادب او کلچر پاړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1913 د غی پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم سٹار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم سٹار.
زه د پښتو فلم سٹار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چادر لمغلې زروا رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ ابدالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې.